طابم روش ناي نظر.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې بعد ازادي رادیو مجله خبره شي خو تر هغه مخکې خبرونه لرو مهم خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي هغه افغانانو چې له امریکایانو سره همکاري کړي شاته نه پریښودل کیږي. د امریکا د سنا د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. ملي اردو ویلي د فاریاب اندخوی ولسوالۍ بیرته نیولې او په روسیه کې د متحدو ایالاتونو سفیر جان سولیوان له دوو میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. پوره خبرونه د امریکا د سنا د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. ښاغلی مکانل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې وروسته دا خبره په یو اعلامیه کې کړې ده. هغه ویلي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره زړور شوي او د کلونو لاسته راوړنې په اوبو له کوي په تیره بیا د ښځو د حقونو د پرمختګونو په برخه کې. مکانل ویلی هیلمن دی چې د بایدن اداره په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د رایستلو پروسه وځنډوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پنجشنبه سهار امریکا ته رسیدلی او په لومړیو لیدنو کې له مکانل سره کتلی دي. ښاغلی مکانل دغه څرګندونې له ښاغلي غنی سره تر لیدنې وروسته په یوه اعلامیه کې کړي دي. تمه ده ولسمشر غنی نن د امریکا په وخت ماسپښین په 3 بجو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي هغه افغانانو چې له امریکایانو سره همکاري کړي شاته نه پریښودل کیږي. هغه دا خبره د هغو افغان ژباړونکو او قراردادیانو په تړاو کړي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او اوس د جګړو په زیاتېدو خپل ژوند په خطر کې ګوري.
We've already begun the process. Those who helped us are not
مګلا وختي پروسه پیل کړي. هغه چې موږ سره مرسته کړي شاته نه پریخودل کیږي. هغه ته خراغلاست ویل کګن نور چې خپل ژوند په خاطر کې اچولې او موږ سره مرسته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جون په 8 ویلي چې دمګړې 3000 افغانانو د ویزې لپاره غوښتن لیکونه ورکړي چې 9000 کار روان دي. د راپورونو لمخې امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې د جګړو په زیاتېدو او دغه افغان ژباړونکو ته د متوجي خطر په خاطر امریکا په دې لټه کې ده چې افغانان لومړی یو دریم هیواد چې د اماراتو، بحرین، قطر او کویت نمونه راغلي ولېګل شي او له هغه ځایه غوښتن لیکونه تعقیب شي. افغان پوځوایي نن یې د فاریاب اندخوی ولسوالۍ بیرته نیولې. د ځانګړو عملیاتو قول اردو په دې اړه په یو بیان کې ویلي افغان پوځیانو د فاریا پاندخوی کې تر عملیاتو وروسته د ولسوالۍ د طالبانو له کنټروله آزاد کړه. د بیان له مخې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو د بیا نیولو لپاره په چټکۍ سره عملیات روان دي او پرون هم د پکتیا سید کرم او احمد ابا ولسوالۍ تصفیه شوي. افغان پوځ ادعا کړي چې تر اوسه 8 ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د یوناما مشر دبرا لاینز ورمه ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا کې ویل طالبانو د میلی میاشت رئیس د شاوخوا 500 ولسوالیو کنټرول په لاس کې اخیسته. جګړو ورسته تر هغه زور واخیست چې بهرنیو ځواکونو د میلی لومړی په رسمي توګه له افغانستانه وتل پیل کړل. متحده ایالات له افغانستان سره د کورونا وایروس ضد واکسین میلیونونه ډوز مرسته کوي. رویټرز خبري اژانس دی وجکپوري امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې افغانستان ته به د جانسن اند جانسن واکسین 3 میلیونه ډوز مرسته شي. دا مرسته داسې وخت کې چې په افغانستان کې د کورونا د وبا دریمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ په 13 ساعتونو کې 1918 کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوي او په دې موده کې 13 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت په وینا په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو رسمي شمیر له 1,11,000 اوخته او د دې ناروغي له کبله د مړینو شمیر 4,519 کسانو ته رسیدلی دی. څارونکي په دې باور دي چې په دې وبا د اخته کسانو شمیر ښایي تر رسمي شمیرو څو ځلې زیات وي. د افغانستان پلازمینه کابل او شاوخوا سیمو کې نن سهار وختي یو زوروره زلزله وشوه. د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د دې زلزلې کچا 15.1 راپور شوی او مرکز له کابل شاوخوا 15 کیلومتر لري چاریکارو ته نږدې یاد شوی. د خپل رسنیو غاڼو افغان کارونکو د دې زلزلې په اړه لیکلي چټک قانون زورور وو او دوی ویرولي. په افغانستان کې چې ګڼ خلک په خټونو او غیر معیاري کورونو کې اوسي، دغه ډول زلزلو په خوا خلکو ته زیانونه اړولي دي. په روسیه کې د متحده ایالاتونو سفیر جان سولیوان له دوه میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. سولیوان پرون د جون په 24مه اعلان وکړ چې موسکو ته ستون شو او د امریکا د بهرنی سیاست د لومړیتوبونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیاوړو او اټکل وړ اړیکو د جوړولو لپاره د سفارت له ټیم سره همکاري ته چمتو دی. د روان کال په مارچ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل چې د ده په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل دی. ازادي رادیو ته غوښتل لدی سرګندونو وروسته په واشنگتن کې د روسیې سفیر د سلام مشورو لپاره موسکو ته راوغوښتل شو چې هغه په دې وروستیو کې واشنگتن ته ستون شو. بایدن او پوتین د جون په 14مه د امریکا او روسیې له سرمشریزي وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په هدف د هڅو په ترڅ کې به سفیران بیرته خپلو ماموریتونو ته ستنیږي. د ایران د سپاهی پاسداران د ځواکونو په لاس د اوکرایني الوتکې د نسکورولو په پیښه کې د قرباني شویو خلکو کورنۍ وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت راپور او څرګندونی د دروغو څرګندوي کوي. د دغو کورنیو یوې ټولنې د پنځمې پورس په یو بیان کې ویلي چې د کاناډا د دولت له تحقیقاتو په دې ارتباط هرکلی کوي او د کاناډا دغه راپور د ایران د اسلامي جمهوریت له جنایاتو او مخفي کاریو پرده پورته کوي. د کاناډا د څېړنو یو ټیم د تیر ورځ خپل راپور خپور کړ چې د اوکراین د 252 پی اس الوتکې په ارتباطو په دې راپور کې راغلی چې ایران د دغه الوتکې د سقوط په ارتباط باندې کافی جزئیات او دلایل او څرنګوالی نه دی ورکړی او په دې برخه کې تیروتنې کړي دي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو ویلي چې د دغه راپور له محتویاتو ښکاري چې د ایران اسلامي جمهوریت دغه پیښه سدهی نیولې او ورسره جدي برخورد نه دی کړی. د اوکراین هوایی الوتکه د 1990 کال کې د ایران د سپاهی بازداران په دوو راکټونو وشتل شو. یو سلو شپږ بیا سورلې وژل شو. ګڼ پکې ایرانیان، کاناډایان او د افغانستان څخه باندې لاس وګړي هم ناستو چې ټولې وژل شو. د کرکټ په اړه هم دا چې د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور د ملتان ټیم وګاټه. ملتان سلطان لوبډلې په پایلو کې چې د اماراتو په شیخ زاید سټډیوم کې وشو، پېښور زلمی ټیم ته 200 منډې هدف ورکړ. پېښور یوازې 159 منډې جوړې کړې. په دې ترتیب ملتان لوبډلې د 28 منډو په توپیر دا فائنل وګاټه. د پاکستان په سوپر لیگ کې داور په راشد خان او محمد نبی سر بیرازینو نور ځوان افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې و چې لډلې د ډیرو پام حضرت الله زازی ته و. زازی د پیښور په ټیم کې 15 لوبې وکړې چې درې واره یې پکې چټکې نیمه سلیزی ووهلې. ازادي رادیو ته غواګاست. په پام کې د چي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن خپل امریکایي سیال جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. ویل شوی بایدن به په دې کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي، خو ارګوایي د افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نور مسلو په اړه امریکایي چارواکو سره خبري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په سهار باندې امریکا ته ورسید. هلته د امریکا لمړی د امریکا د سنا جرګي لغړو سره وکتل. په تیر بیا د سنا د جمهوریت پالو د اقلیت لمشر مچ مکانل سره ښاغلي مکانل ویلي دي چې ولسمشر بایدن غواړي له افغانستانه د ځواکونو د رایستلو پروسه وځنډوي، ځکه چې د خبره لا هم د تراګرۍ ګواښونه موجود دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری اجانس د سپینې مانی د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن بل افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي، خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسیدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د هر مرستیال ویان لطیف محمود لازادی راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز، تمویل او ملاتړ د دوام، د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمناً د بشري حقونو د تیرو دوه لسیزو د لاسته راوړنو او طبعاً د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده، او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300 زره سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایدن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو، یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع، یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي، ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بهطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د اودرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو شنون کې مایکل کوګلمن ازادي رادیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایدن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگتن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمیر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. خغلی میلی ویلی چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دي، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دي، وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دي. ڈولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وڑے، ڈولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وڑے، چتا خفا نشی پیزوانا لات بل ڈول دی، راغاڑی نوزے جانا لات بل ڈول دی، وراغاڑی وا نوزے جانا لات بل ڈول دی. گران هواد والو فکور پاتشی څنګه ته د مور پاتشی کورونا دا شان مات.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه پروگرام ته موږ غنیوالې. په دغه پروگرام کې مو د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ورسره پلاوی د امریکا د سفر په اړه باندې بشپړ جزئیات واوریدل. د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کړئ. د رادیو لالارې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 او همدارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پاڼه ده په دې اړه باندې مکمل جزئیات درته خبرو. چې د افغانستان ولسمشر ته مدنن ماسپین د امریکا په وخت او د کابل په وخت د شپې نه وخت به د خپل سیال کال جو بایدن سره وګوري ل افغان ولسمشر تامیکیږي چې د سولې په برخه کې په پاکستان باندې د فشار راوړل البته د چارو د کارپوانو په خبره باندې ټینګار وکي او همدارنګه د مرستو د دوام په اړه باندې به هم خپلې غوښتنې له امریکایي چارواکو سره مطرح کړي. نو تاسو ازادي رادیو ته غوږونی سي او په دې اړه باندې به مکمل جزئیات تاسو ته خبر کړو. په همدې سره د ازادي رادیو د دغه پروګرام پای برخه ته رسیږو. په لاموس پارم خو د ازادي رادیوي مجله مهیروي
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د رادیویی مجله په دې غاڼه کې به د سندرغاړي عبدالله مقوری د ژوند او هنر په اړه راپور واوري چې تیرونه یې وفات شو.
زن کدن کی می مخواله وی قبلتا مخ مخ می کی دی خپل محبوبتا.
ځوان سندرغاړی حیات افغان د خپل هنري کارونو په اړه راته غږیږي او زمزمي هم راته کوي.
دومره په قبر قبر مزا په زوال به واوړې ستا د قدم لاندې می زړه د په بال به واوړې.
مشهور کلم لیکونکی شهرت ننګیال راته وایي چې کلم باید څنګه ولیکل شي.
کلم یو ډول تبصره ده خو د تبصرې ژبه بیل ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان مشهور سندرغاړی عبدالله مقری تیر یک شنبه د خبرګولی میاشتې په دیرشمه نیټه د کابل په یو روغتون کې وفات شو. عبدالله مقری چې په 1302 هجري لمریز کال کې د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی و او زده کړې یې د خپلې سیمې په یوې مدرسې کې کړې وې. له هغه وروسته یې سندرې ویل پیل کړل چې نور سندرغاړي حاضر نه شول د شعرونه له موسیقۍ سره ووایي. ګڼو افغان چارواکو، سیاستوالو او فرهنګیانو د عبدالله مقوري په مړینه خواشني څرګنده کړې او ارګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکي چې عبدالله مقوري په هنري سندریز او خواږه انداز خلک د وطن آبادۍ، یووالي او سوله ییز ژوند ته وهڅول. لجوان وطن او هنر سره مینه او د وطن پالنې عالی روحیه او پیغامونه د افغانستان تر هر سیمه کور او خپل مینوالو ورسول چې مړینه د افغاني هنر او موسیقي لپاره لویه زایده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د فرهنګي او تاریخي سیمو په اړه اندېښمن دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر په کابل کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې په وروستیو کې په ځینو تاریخي او فرهنګي سیمو کې وسلوال میشوي چې د دې سیمو د تخریب اندېښنې هم ډېرې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي په هیواد کې له 500 زیات ملموسې تاریخي آبدې شته چې له جملې 300 رغول شوي، خو دوی اندېښمن دي چې په دې وروستیو کې د جګړو په شدت سره بیا زیانمنې نشي. ښاغلي زهیر له خلکو وغوښتل چې د ملي ارزښتونو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د فرهنګي او تاریخي آثارو ساتنې ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یو شمېر محلي سندرغاړو او هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. د دې سندرغاړو په ویاړ جوړې شوې غونډه کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د افغان فلم او هنر چارو مدیر محمد شاه مجرو له هنرمندانو مننه وکړه چې د محلي او سوچه افغاني موسیقۍ په ژوندي ساتلو کې هلې ځلې کړې دي. په غونډه کې د ننګرهار شپږ محلي هنرمندانو ته د ستاینلیکونو له ورکولو وروسته د سندرغاړو سندرې هم وویلې.
د وطن د اوچت غره په سر می خاخ کړې د وطن د اوچت غره په سر می خاخ کړې مخ می سم کړې د شیرین آشنا کوڅه ته مخامخ می کې دی خپل محبوبې ته
په افغانستان کې ورستۍ څو ونې د فرهنګیانو او هنرمندانو لپاره د ویر ونې وي. تیر ونې مشهور سندرغاړي عبدالله مقوری هم د ژوند پور پرې کړ. هغه وخت چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی و، خلک له خپل کور او کلي ټپه راول او د ښه ژوند څرک په دوربین کې نه ښکارېده. عبدالله مقوری او څو نور هنرمندانو چې د خلکو پام به یې غلطاوه او هماغه وخت یې د جګړې پر ضد او د سولې او یووالي لپاره یې سندرې ویلې. په یو راپور کې مو د عبدالله مقوری ژوند او هنري کارونو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد د حماسي شاعر، لیکوال او سندرغاړي عبدالله مقوری غږ دی. عبدالله مقوری د مولوي عبدالوهاب زوی، د 1400 هجري لمریز کال د غوی میاشتې په 23 نیټه د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ په کوچال کلي کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په دیني برخه کې د خپلې سیمې اړوند په مدرسه کې ترسره، وروسته بیا د منځنیو زده کړو په موخه کندهار ته لاړ. دا منځنیو زده کړو تر بشپړولو وروسته یې په کابل کې په اطلاعات او کلتور وزارت کې رسمي دنده پیل کړه. عبدالله مقوری د هغې لیونۍ مینې له وجې چې له خپل هیواد او خلکو سره یې لرله، دا رسمي دندې تر څنګ حماسي شعرونه هم لیکل. دا چې د هغه شعرونه حماسي وو او په شعرونو کې د وخت ناخوالی، د خلکو او هیواد درد او ویر بیان سوی وو، نو د وخت سیاسي حالاتو او ناخوالو له وجې هیڅ یو سندرغاړی دې ته حاضر نه سو چې د هغه شعرونه د سندرو په بڼه ووایي. نو اړسو تر څو خپل حماسي شعرونه او ترانې د شي اغیزې په پار په خپل ژغ سندرې سکړي. عبدالله مقوری په لومړي ځل د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې د سندرو په بڼه د خپلو لیکل سوو شعرونو صف پیل کړ او تر دې دمه یې په سوونو غږیزې او ویډیویي سندرې ثبت سوې دي. په هیواد کې د اویایمې لسیزې کورنیو جګړو د نورو افغانانو په رنګه مقوری هم کډوالۍ ته مجبور کړ چې لومړی کوزي پښتونخوا او بیا متحده عرب اماراتو ته وکوچېد. د کډوالۍ په وخت کې شاوخوا 1600 کیسټونه ثبت کړل چې د خپل هیوادنۍ مینې تنده به یې ورباندې ماتوله.
وی افغانستان په دیدن پوسی کې مرما،
عبدالله مقوری د ژوند، هیواد او افغان ولس ناخوالی، د کډوالۍ ژوند او نورې ترخې شیبې د شعر په ژبه او خپلو سندرو کې ویلې او هغه یې د خپل دردمند زړه د دردونو کمولو او د ملت ته راویښولو او یووالي یوه وسیله ګڼله. د دې تر څنګ نوموړي په خپلو سندرو کې د افغانانو د ویښولو او خوځښت په پار داسې چیغې زمزمه کړې چې کولی سي د هغو لپاره یو لوری وټاکي چې تقریبا نیمه پیړۍ یې دوام وکړ. خو دا و چې د تېرې غبرګولي میاشتې په 13 نیټه یې د کابل په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله د 18 کلنۍ په عمر سا ورکړه. خدای بخښلی عبدالله مقوری څه باندې یوه اونۍ د کورونا ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر و. له عبدالله مقوری څخه هیواد ته له فرهنګي او معنوي میراث پرته دوه لوڼې او 15 زامن پاته دي چې یو زوی یې میرخان مقوری د موسیقۍ په ډګر کې د خپل پلار د پاتې ارمانونو د پوره کولو لپاره کار کوي. خو د سندرو مینوال یې اوس په شیرین ژغ او خوږو سندرو پسې ارمان کوي. تقریبا 90 کلن حاجي فضل محمد د غزنی اندړو ولسوالۍ د نانی کلي اوسیدونکی دی. د همدا شیبه د عبدالله مقوری له مرګه خبر سو. فضل محمد عبدالله مقوری به جوړې سندرغاړی یاد کړه او ویل هغه یوازینی سندرغاړی و چې په خپلو سندریزو شعرونو یې خلکو ته پوهه ورکوله. ډیری وخت مې یې سندرې اورېدې، ډیر زیات مې خوښ و. کشکې له مرګه مو وای خبر سوی.
متاسفانه چې اوس خبر شو دی عبدالله مقوری له چې څه څه د هډیر د افغانستان سي ار سړی یار هنرمن او استاد ار څوک سیمري د لوی زیاده دی د دې وطن لپاره دا خدمتونه کړی دي. خلکو ته د خوشحالي او ماتل کې حقيقي شیرونه ویل دي او د دې وطن بچای وو، د دې وطن د خدمت کړی دی.
عبدالله مقوری یو لسی او حماسي شاعر او سندرغاړی وو، نو ځکه یې په ولس کې زیات محبوبیت درلود. 40 کلن میرویس د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی او دا وخت د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې هوټل لري. هغه اوس هم د عبدالله مقوری سندره چالانه کړې ده. میرویس وای عبدالله مکرای هغه سندرغاله د چی زیاته مینه ورسره لري او مرګلو یا زیاته
ولا عبدالله مکرای خو د وطن مبارک اول تر اخر سندر ویلی او شاعر او د وطن مبارک شیخ نن کړی دی او ټول تنوال سره مینه لري زخ په ډیر مینه ورسره لرم او مشاور د سندر او رومز او په کور کې په دکان کې مشاور چیرې ناسو او چیرې تنایو بس د سندر مزه مشاور خاور د وطن او سرمایه ولا عبدالله مکرای غټه زایره د وطن لپاره کنه
سپنجره یا جی عبدالرحمن متمدی د غزنی مرکز الوند سپندې کلی اوسیدون کایدای شاغلی متمدی عبدالله مکرای د خپل وخت تر ټولو ښه سندرغاړه یادوي او وای سندرو او د سندرو شعرونه یې پیغام درلود چې لدی عملی دغه سندرغاړه زیات خوش وو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ونازوي چې نوم یې تل پاتې سي
دا خو زموږ په ځواني کې هنرمند وو زموږ د وزارت اطلاعات او کلتور نه دا خواهش ده چې دغه هنرمندانو په یاد باندې یو څه وکړي او د دې کوم آثار که پاتې وي هغه ژوندې وساتي داسې خلک خو قابل دې دي چې دائم باید د دوی هغه یاد وساتل شي
لیکوال ممثل او یون لیکونکی مزمل هوتک بی عبدالله مکرای د هیواد د ټولو قشرونو لپاره یو ور سندرغاړه یادوي هغه وای عبدالله مکرای په خپلو سندرو پر خلکو د بیداری ژغ کاوه
د هیواد نامتو سندرغاړی عبدالله مکرای هغه هنرمند وو چې په خپل غرنی غږ او رسا غږ باندې تل افغانان د غپلت لدرانه خوب راویښ کړي او بیدار کړي دي
لیکوال او خبریال عبدالمجید جلان بی عبدالله مقری یو زړور شاعر او هنرمند یادوي شاغلی جلان وایي مقری تل د شعر او موسیقي په خوږه او هنري ژبه حقایق بیان کړي وو
عبدالله مقری یو ځانګړی افغان هنرمند وو چې تیر سلوی کلونو نه خواله ته د هنر ژبه ورکړه هغه ترخه واقعیتونه هغه دردونه چې انسان سره لاس ګریوان وو هغه بیان کړل هغه سیاسي لیډران پرې کودل نه یې سپور د نیلی پرې کود نه یې خور د شړی پرې کود هر واقعیت په ډیر کډو سره بیان کړل ټول نقد کړل
ترکی بدمانی اشنا ستا پنوری رستی دیدن تمی اشنا راتا چی پاتا نشی خاما خاراشا
حیات افغان هغه سندرغاړی دی چې له ماشومتوب څخه یې غږ د موسیقي له پردو سره یو ځای شوی په دې خپرونه کې حیات افغان له ماشومتوبه تر اوسه د خپل هنري سفر په اړه معلومات راکوي حیات افغان د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې زیږیدلی دی وایي په ښوونځي کې ترانې ویلې چې همداسې په دیپله د موسیقۍ تر بڼه راورسېد د په یولس کلنۍ کې د سندرو لومړنۍ کسیټه بازار ته وړاندې کړه چې هغه وخت ټولو حیات ماشوم باله
ما به په مکتب کې ترانه ویله نو زه خپلو ملګرو ډېر زیات تشویق کړم د هنر ډګر ته زه لاړم هلته مې کیسټ یو کړلې ما یو کیسټ چې در باب منګي په نوم باندې یو ناولنه نوم چې ماته امغه کیسټ کې خو حیات ماشوم محمد حیات نوم یو مخ کې او بیا حیات ماشوم کړلو نو مغه ټایم کې زه ماشوم ما رښتیا سره په ما باندې به دا نوم بس نه لګیدل نو کله چې ځوان شوم ځان ته مې تخلص انتخاب کو حیات افغان
هغه وخت چې لمړنۍ سندره وایله څو کلن بوي
یو لس کلن ما چې ما اول کیسټ وکړل
د هغه وخت هغه سندری دی په یاد دی
او ولې نه دا هغه وخت سندری ما په یاد دی تر اوسه پورې چې دا سندره اولنې مارکیټ ته راوتلې و دا حکیم جان پر یاد دی شعر چې ما په کیسټ کې کړو ما محمد امین په شریکه هغه دا سه و چې
مورې ملنګ را غلې دې زمون کو چېتا خیر نه غواړي زبا ور شم دروازه تا او مورې ملنګ را غلې دې زمون کو چېتا خیر نه غواړي زبا ور شم دروازه تا
دمر په خبر خبر مزا په زوال بواوړې دمر په خبر خبر مزا په زوال بواوړې ستاد قدم لاندې مې زړه دې په بال بواوړې
دمر په خبر خبر مزا په زوال بواوړې دمر په خبر خبر مزا په زوال بواوړې ستاد قدم لاندې مې زړه دې په بال بواوړې ستاد قدم لاندې مې
ډیرو مینوالو غوښتنه وکړې وه چې ټپې دې ویلي دي غزلې دې ویلي دي باید ته ټپیزې ووایې. نو ما مخکې یو د صابر ملنګ په کلام کې ما ټپیز ویلی وی، داسې و چې هغه مې لکه لسم کې سټو د اوس وختو کې سیکوینس کې مې کړې وې. دا ټپیز د عرب باورا په نوم یو چې په سعودي عرب کې ژوند کوي، د مسافرې شپې سبا کوي. نو کمپوز ما په خپله ورته جوړ کړی و، زه به تاسو ته په طرز باندې ووایم. ز چې مینوم ډېر خوو د چا بزان د چا بزړو لبلتان نه خبر نه و ز په قسمت دومره سپیروم وای هغه د بل شو ز یوازې پات شوما سندر خو ما بیخی زیات ویلی دی همین جان لکه مخکې چې ما درته چې ول کلنۍ کې ما مخ وکړل ډېر زیات کیسټې مې وې. خو کومې سندرې چې ما ته ډېر شهرت راکو د کبیر ریحان شعر دی او دا سندر به زه ته زمزمه هم کوم. الله مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم لپې لپې وینې بپ خل در په سیوا چوم
مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم لپی لپی وینې بپ خل در په سیوا چوم لپی لپی وینې بپ خل در په سیوا چوم الله مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم لپی لپی وینې بپ خل در په سیوا چوم لپی لپی وینې بپ خل در په سیوا چوم.
د ځوانو افغان سندرغاړو یو ستونزه دا ده چې یوه ځانګړې اتحادیه نه لري چې د دوی لپاره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي. حیات افغان د سندرغاړو له پخوانۍ اتحادیې هم ګیله من دی چې دوی ته یې کار نه دی کړی.
زمونږ دپاره بېخي کار نه ده شوی، لکه نه اتحادیه لرو. یوه اتحادیه مخکې مونږ ته کارونه جوړ کړي وو نو بېخي کار نه کولو. دې ته راورسېدله چې بېخي اوس ورکه ده، مونږ ته پته نه لګي چې اتحادیه چېرته ده.
ولې توجه نشته؟ او که هغه د پخوا په اړه راته ووایي چې مثال تاسې کار ته مخېستی وو ورتلی نو څه یې کول؟
هو، مخکې به لکه مونږ ورتللو هم هغلته مونږ نه به د میاشتې یا دېرش افغانۍ یا پنځوس افغانۍ اخیستلې. بیا به چې مونږ پروګرام تتللو نو هغه پروګرام والا نه به داسې څه ثبوت اخیستلو یا به زمین را کولو. مونږ ته بیا مونږ پروګرام تتللو نو د دې د وجې مونږ هلته بیا پنځوس روپۍ ورکولې.
تا چې زیرا کړلو چې کار مې پیدا کړی دی تا
چی زیر را کرلو چی کار می پیدا کرده پاسته بو پوشه دتا نار در پوستی واچوم پاسته بو پوشه دتا نار در پوستی واچوم لپی لپی وینی با پخلا در پوستی واچوم لپی لپی وینی با پخلا در پوستی واچوم
ډیر سندرغاړي په دې خاطر چې خپلې سندرې ثبت کړي یا یې ویډیو جوړه کړي بهر ته ځي، خو کچرې دوی دلته په خپل وطن کې دغه کار وکړي دا به هم د دوی لپاره یو سرزانه تمام شي او بل به یې ګټه خپلو وطنوالو ته رسېدلې وي. دوی ولې بهر ته ځي او دا کار په خپل وطن کې نه کوي؟
ما خو چې کوم کلیپونه جوړ کړي دي له اول نه په خپل ګران افغانستان کې مونږ ښایسته ښایسته ځایونه لرو، همدغسې مزار شریف، ننګرهار، پکتیا، لکه هر یو ځای ته چې مونږ لاړ شو دی د کلیپ مناسب دی که نه مناسب ځایونه شته دي پکې ښکلی دی. نو هغه خلک دي چې څوک ورته تاجکستان ته ځي رقص پکې وکړي داسې سندرې مونږ بیخي داسې کلیپ جوړونه هم نه غواړو. باید هر هنرمند ته پکار ده چې په خپل وطن کې په خپل افغانستان کې کلیپ جوړ کړي.
اول د ثبت خبره ده، یعنی دلته معیاري سټوډیوګانې نشته چې ثبت وکړي یا که ډېر قیمت یې ثبتوي؟
هو دلته څه داسې سټوډیوګانې شته دي چې هغه دومره پیسې اخلي چې زمونږ وس نه ورته رسېږي، خو کار یې داسې چندان کار نه دی، ډېرې زیاتې پیسې اخلي. نو داسې سټوډیوګانې بیا دلته شته دي چې هغه مونږ سره بیا مغلته مونږ نوم ثبت کړو، مونږ ته په کال کې دوه درې سندرې همداسې ثبتوي.
په افغانستان کې مختلف ورځې او مناسبتونه شته چې نمانځل کیږي، خو د دغو مناسبتونو لپاره افغان سندرغاړو ډېرې سندرې نه دی ویلي. له حیات افغان څخه مو وپوښتل چې د ځانګړو مناسبتونو ته سندرې ویلي که نه.
مور ته مې ویلې ده د مور ورځې ته، میندې خو ټولې میندې دي خو خپله مور هر چا ته ګران نه وي که نه. ما خپلې مور ته دوه سندرې ویلي دي، هغه کمپوز هم ما پخپله جوړ کړی دی او شعر د صابر ملنګ دی. داسې مور ورځې ته میلې ده هغه سندره به زه درته زمزمه کړم چې ژوند اوس بیلتا غم خورې مورې زه بچا ته کوم غږ چې مورې مورې
نورو هیوادونو په چاپی رسنیو کې کالم ډیر لوستونکي لري. کالم څه دی، څنګه لیکل کیږي او له نورو ادبي او ژورنالیستیکو ژانرونو سره یې توپیر په څه کې دی؟ په همدې اړه مو له مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپیژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنی څه؟
کالم یو اخباری ژانر دی او د تبصرې یا عامو مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي، خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو لپاره ډېر ښه مسایل بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه، کالم آسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو را ورسېد؟
زما د مطالعه د مخه خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نور البشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوانه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي، اوس دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه. تاسو چې خپله دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګډېدای شي. حال دا چې تبصره او ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حسابي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي.
او زموږ په دا اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه، او یو څه طنزیه اړخ لري. دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي، او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نور البشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي، او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغه هم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوالی د لیکلو په وخت باید مراعت کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوي شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
او دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې، چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا 45 مسائل راوړل، او هر پاراګراف په یوه موضوع، او په یوه کالم کې به 15 دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړله، دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ، څه ډول یې پکې ځای وای؟
او دا طنز به می ارتباط لري د موضوع سره دا نشي کېدای چې موضوع یو او طنز د بل ځای راغلی دا به یو ارتباط هرو مرو لري او که ارتباط ونه لري نو بیا دا غسی ښکاریږي لکه په یو ټوکر باندې چې یو ډیر بدرنګه پیوند لګول شوی وي
استاذ په کلمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات کلمې او متلونه هم شته دي
زه ډیرو قیود او تعریفونو ته نوک نه نیسم او دغه سی وارم چې سروان ولیکم دغه سی ولیکم چې لوستون کای په فکر باندې مجبور کی یعنی تش دنی وچ دای وخت واړوي یو څه معلومات ورکی یو څه د خپل په فکر باندې ارکی او په موضوع کې د خپل فکر وکي او د خپل یو استنباط ته ولري
کلام چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یو پیښه تشریح کړي کنه کې دې شي لنور زینو هم کلام شروع سی
او مقدمه خصوص په لیکنو کې خلک نه خوښي چې لکه په خوا چې خلک وویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده او بیا به یو یا دوه پاراګراف هم دغه ستله او بیا ورسته اصلي موضوع ته راغلی وو نو مقدمه خصوص په لیکنو کې مناسب نه ده او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده ځکه د کالم ساحه دی هم دومره پراخه نه ده د ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په ځانګړي یا محدود ساحه کې راځي نو دلته کا مقدمه زیات شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي نو مقدمه نه پرته کالمونه ښه کالمونه کېدای شي
په افغانستان کې کالمونه ډیر مشهور نشول لکه په نور ژبو کې ډیر مشهور دي مینوالم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلاني کالم ولولي دغه تل کالمونه د سیمینوالو نه موندل هته په دې اړه بحث ونه شو ولې
او یو خود داسې دي چې دلته چا لکه تاسو چې وې کالم باندې بحث نه شوی کالم باندې څوک نه دی غېدلی دا سه سیستماتیک کالم چاته نه دی خودل شوی یعنی کالم چاته نه دی ورز دکل شوی نو یو دا خبره ده بل دا چې کالم عمرم په افغانستان کې لاند دی او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپل سانسور کی بیا ورسته اداره یا مالکان دغه سانسور ته ځان نجمن بولی نو په دې خاطر دلته دغه مقبولیت کالم نه لګټ ته دلته کنور هیوادونو یا نور ژبه کې چې ګټلې دي نو خبر دا وی چې په دې باندې فکر وشي بحث به وشي او دا کالم لکه د نور ژانرونو هم دغه خلک ته وروخودل شي او نوې تجربه چې په نور ملکونو کې یا نور ژبه کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبه ته نو کېدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي
ننګیال سره تاسو د سانسور خبره وکړه ک یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید او باسي تر
نو سانسور خو یو د اختناق پزایي چې هغه په لیکوالم حاوی مسلط وي او لیکوال ناخود آگاه کله ځان سانسور کی خپل لیکنه سانسور کی او یو دا دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کی دی لیکوال لیکنه سانسور کی دا د دوه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي او هغه سه قوت چې په کار د لیکنه کې نه پاتې کیږي نو په اړه لیکنه کې سانسور خنه دی دا یوازې کالم پورې اړه نه لري اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال د احساس کې چې سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې يم طبي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي
مثال یو موضوع ده یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي هغه خپل موضوع سره ډول تعقیب کړي
زه فکر کوم کالم تړي را پوري دا کوم خبره چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي یعنی سره دا فکر کوي لکه شی چې ولي هغه ستدي لکه دای چې وای نو که دا سی ولیکل شي کالم به ډیر خوندور وي مزیدار وي ځکه چې کالم د ژوند د ورځنۍ او مسایلو سره ارتباط کی وي نو باید په مغه ژبه په مغه لهجه ولیکل شي او که دغه سی کتابی ژبه ته ډیر راشي نو بیا کېدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکاش د کالم د لپاره مطالعه هم ډیره ضروری ده چې سړی د مشهور کالم لیکونکو آثار ولولي د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپل کالمونو لپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې ځکه چې دا سم نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهور کالم لیکونکو نه وګوري هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپل خبرې خپل لیکنه دوی ځای کړی دي قانې صاحب چې کالم لیکي کدی قانې صاحب نوم هم نه ورشه سړی پیوږي چې دا قانې صاحب لیکلي ځکه دای د خپل کالم دغه سی پیلوي چې دی وی قصې نه شروع کی او هغه
قصه یو تمهید کی دی دای د خپل مدعا د پاره چغه په ورسته دی لیکي د دې پاره ز فکر کوم چې د هر کالم لیکون کې پاره یو همزه کوي چې دای په هغه همزه باندې خپل فصل وکړي او بیا راټول کی
اوغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډیر وخت چې د نورو کالمونو لولي بیا خپل لیکي تقلید کوي په دې خطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم له تقلید ځان ساتلی وي څه باید وکړي
ځمکه باید هر چا خپل وي البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدای شو دا دغه سند چې موږ په عامه کې غوته نقل وایي چې دا نقل وهلای دی خو مطالعه ډیره ضرور ده د ټولو ادبی لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده او د ما په فکر اوس کالم د هته رسیدلی خصوصا په نورو ژبو کې چې هغه ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی یعنی د ادبی ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی نو د دې نه بعد ځان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او مونته پالنه باید د دې فصل د خپله وکړي دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه د خپل فصل وکړي که څوک د کالم کلا ته ننوځي مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی او ځینې کسان دي چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي نو د هر چا خپله ځمکه خپله خپل چوکاټونه دي او په هغو کې هغه د لیکوال سبکم ته ډېره پورې خوندي پاتې کیږي
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي هغوی ته به مو خبرې څه وي هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ
کالمونه ډېر لیکل شوي خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا دغسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي په کار ده چې په دې رابطه کار وشي کالم معرفي شي کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی نه کومه علمي ناسته شوې ده باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني او د کالم اساسات او مبادي خلکو ته ور وښيي او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی صنف او یو پرانیستل شي او یو نوی مضمون کالم وګرځي ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي
درنو اوریدونکو روان راډیو مجله د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
گمان می نشی چلا سنمی درور سیری گمان می نشی چلا سنمی درور سیری تد آسمان لمنا زد دیوالون سیوری زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما تد وریز د پاوندو د پلوون سیوری ند کوم فکر غیژه شوم ند کوم گل انزور شوم ند کوم فکر غیژه شوم ند کوم گل انزور شوم شوم د ته شو بو وړو کاغذونو سیوره زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم په ما کی شکاری د دی کور د گناهونو سیوره پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي لکه په ګور دره پیدلو بیرغونه سیوری د دعاګان صف می ودرید ستا د مخ می رابطه د دعاګان صف می ودرید ستا د مخ می رابطه شش و چې خیال کې خود رسی د لاسونو سیوری شش و چې خیال کې خود رسی د لاسونو سیوری
Thank you. د زوانې تندرا خلی ابا سین بدر تهلا دریا دی